حقمل صاحب، نوی پروګرام به په څومره لګښت کومو ولایتونو او څومره زده کوونکو دپاره د زده کړې امکانات برابر کړي؟
زموږ د سیمه ییزو زده کړو یا محلي زده کړو پروګرام د 15 میلیونه ډالرو په لګښت د افغانستان په 13 ولایتونو کې چې بامیان، دایکنډي، فراه، غور، هلات، بادغیس، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، کندهار، هلمند، اروزګان او زابل ولایتونه دي، دا عملي کېږي. او انشاءالله په کې تر 100 زرو ډېرو هغو ماشومانو په تېره بیا نجونو ته چې هغوی له ښوونځي لرې پاتې دي او یا هم ښوونځي ته د تلو امکانات نه لري، هغوی ته به د زده کړو زمینه برابره کړي. د دې پروګرام لپاره 4 کاله وخت پراخنیو شوی چې په 2015 کال کې چې همدا اوس موږ تاسو یو شروع کېږي او په 2019 کال کې به پای ومومي.
بله، ولې دا 13 ولایتونه په نظر کې نیول شوي دي چې زده کړو لپاره پکې زمینه برابره شي، په کوم اساس؟
یو خدا ده چې دا زموږ د دې پروګرامونو لومړی نه ده یا لومړی فاز نه ده چې موږ دې وایو چې یوازې همدا 13 ولایتونه دي. په متبقي ولایتونو کې محروم سیمو ته موږ مختلف نور پروګرامونه د معرف لرو چې خاصه له ښوونځي بهر ماشومانو ته پکې زده کړې برابرېږي. په دوم قدم کې بدیل پروګرامونه په ځینو ولایتونو کې دي. دریم قدم کې هغه ولایتونه په پام کې نیول شوي دي د پروګرام لپاره تر ټولو چې تر ټولو ډېر جدي مشکلات لري.
مقصد د غیر رسمي ټولګیو نه څه رقم صنفونه دي دا چې جوړیږي؟
زموږ رسمي ټولګي یا د منظم درسي نظام لرونکي ټولګي هغه دي چې لږ تر لږه باید زده کوونکي د معرف د قوانینو پر اساس هلته د کال 9 میاشتې یا 8 میاشتې درس ووایي او په هغه جریان کې تعلیمي سیستم بشپړ یا تعلیمي نصاب بشپړ او یو صنف پورته ولاړ شي. برعکس موږ په دې پروګرام کې له 1 تر 2 کلونو پورې زده کوونکي شامل د پروګرام کوو او د خاصو پروسیجرونو له لارې زده کوونکو ته د دریم صنف او د شپږم صنف د فراغت اسناد ورکوو چې دوی بیا د دغو اسنادو په لرلو سره رسمي ښوونځیو کې شاملېدلی شي او په ټولګیو کې خپل زده کړو ته دوام ورکولی شي.
ښه، په کوم رقم سیمو کې به دا ټولګي یا دا صنفونه جوړیږي؟ ولایتونه خو مشخص دي، آیا سیمې هم په نظر کې نیول شوي دي چې کومې سیمې؟
بله، شاوخوا زر کلي به په دې کې استوا کېږي. هغه کلی چې غوړه ښوونځی لري پروت ده، هغه کلی چې هلته امنیتي مشکلات دي، هغه کلی چې هلته جغرافیوي محدودیتونه واقع دي او تګ راتګ پکې ستونزمن ده، هلته به په جماعتونو کې د ملایانو لخوا، د علمای کرامو لخوا، هلته به په کلیو کې د استادانو لخوا چې شاوخوا زر استادان هم د هر کلي لپاره یو استاد استخدامیږي.
مننه حکمل صاحب. غیر رسمي ټولګیو کې به 2 کاله د زده کوونکي سبق وي او بیا وروسته تر دې چې د غیر رسمي ټولګیو نه چې دا تاسو تشریح کړئ چې څه رقم ټولګي دي، د دې نه وروسته څه په پام کې نیول شوي دي؟ د وزارت د خوانه چې ښوونځي ورته جوړیږي، نورو مکتبونو ته دوی لیږل کیږي که څنګه؟
نن هم بحث تر باندې وشو، هغه دا و چې سی بي ای یا محلي صنفونه باید په همداسې غیر رسمي ډول پرې نه ښودل شي. په کومو سیمو کې چې د معارف د نصاب برابر یا د شمیرو د تقاضا برابر د شاګردانو تعداد رامنځته کېږي، باید هلته ښوونځي رسمي ښوونځي جوړ شي او د دې رسمي ښوونځیو پر مټ باید همدغو زده کوونکو ته د زده کړو چارې دوام ومومي. بنان دواړه برخې موجودې دي، هم هغه څه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې هلته باید ښوونځي جوړ شي هغه په پام کې دي، او هم د پروګرام رسمي کول د رسمي مکاتبو په چوکاټ کې، هم د معلمینو رسمي کول د رسمي معلمینو په چوکاټ.
بله، مننه حکمل صاحب. د نجونو د زده کړې په برخه کې یو لویه ستونزه چې د نجونو د تعلیم مانع ګرځي هغه د ښځینه ښوونکو نشتوالی دی په ښوونځیو کې. اوس که چیرې دغه غیر رسمي ټولګي جوړیږي یا صنفونه جوړیږي، دې کې د ښځینه استادانو لپاره څه سهولت یا اسانتیاوې په نظر کې نیول شوي دي؟
تر ټولو ستر هدف د دې پروګرام هم د نجونو رانغاړل دي د افغانستان په تعلیمي سیستم کې. همدا نجونې دي چې د ښځینه استادانو د کمښت له امله اجازه د کورنیو لخوا نه لري چې دوی لاړ شي او زده کړې وکړي. تر ټولو غټه هڅه به دا کېږي چې د دې سی بي کلاسونو لپاره هم موږ ښځینه استادانې په هغو سیمو کې چې دا ایجادېږي استخدام کو. په هغو سیمو کې چې ښځینه استادانې نشته، د ښوالی د دې کار دا ده چې دا په یو کلي کې پروګرام ده، د کلي مشر، د یو جلی ورور، تره، ماما کولای شي د استاد په حیث دوی خپلو خپلوانو ته درس ورکړي او له دې پروګرام نه په فراغت سره دوی رسمي نورو مکتبونو ته معرفي کړي.
اکمل صاحب، 15 میلیون ډالر د خونې او روزنې وزارت سره په داسې وخت کې مرسته کیږي چې څه موده وړاندې د سیګار د رپورټ په اساس خونې او روزنې وزارت سره مرسته شوو پیسو کې درغلی شوي دي او په ځای وی نه دي مصرف شوي. اوس د 15 میلیون ډالر مرسته شوو پیسو د لګښت په باب په روڼوالي څومره ډاډمن استئ؟
زه ډاډه یم چې پیسې سایډي ورکي د مصرف مدیریت یې یا د لګښت چارې یې یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق پر غاړه لري، د نظارت چارې او د نورو پروګرامونو د څارنې چارې د افغانستان د پوهنې وزارت پر غاړه دي. ډیری پیسې چې تر اوسه پورې هم له معارف سره مرسته شوي په دغه ډول سره سوي دي چې خدمات موږ ته عرضه کوي، پیسې د دوی دي، لګوي یې دوی خپله، محاسبه دوی خپله کوي او نتیجه یې دا کېږي چې موږ د افغانستان معارف ته لږ تر لږه داسې حوصله سره وایي چې د افغانستان بچو ته یا د افغانستان د بچو راتلونکو ته په خیر او په ګټه وي.
ډېره مننه حکمل صاحب، کورم ودان.
خدای مراوله، خدای پوهه.